درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بلې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کنفرانس جوړیږي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستاني روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړې.
افغانان یو دلته افغانستان د بعد افغاني پیسې استفاده سي مشکلدار نه غوړو.
زلمی خلیلزاد وایي امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پروند سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نمونو په یادولو د هغو شلم کلین اول منزل شو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون له افغانستان 15 اتباع ووتل او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په تړاو پر ولسمشر بایدن انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خرابېږي نو هیڅ یو گاونډی به له ناوړه اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګ زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواکه او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډېر دردونکی بشري وضعیت یې رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې ښکیل دي. په تېره بیا د هغو چې د په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د ستونزو حل لاری ولټوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولې متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور مواد افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای ای سی د کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفی وایي د سپتمبر له 3مې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیسته او تر اوسه په 1100 الوتنو کې 255 تنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي د هیواد ته لیږلي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې په متحده عربي اماراتو کې میشت دغه کمپنۍ د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ وړي. د راپور له مخې په دغو مرستو کې د غوی غوښه وچې شیدې د پخلي غوړ او روغتیایي توکي شامل دي. متحده عربي امارات او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپله خاوره کې د موقتي اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارټر الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره د جرمنی 45 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت جو ویان پرون شنبه د جرمنی ډی پی خبري اژانس ته وویل چارواکي په دې کار کې ویچې د جرمنی نور وګړي هم له افغانستانه وباسي. د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګره د خطر په لومړنۍ چارټر الوتنه کې د جرمنی 15 بایستل شوی وو. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د جرمنی او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هېوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن پر ادارې انتقاد وکړ. ټرمپ چې د 2000 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو له 20 کالیزې سره څخه په استفادې د بایدن اداره بې کفایته وبلله، چې د ده په وینا له افغانستانه په بیرونکي ډول امریکایي ځواکونه وایستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ټرمپ د نیویارک د پولیسو له ماموریت څخه د کتنې په مهال وویل، په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه ووتو داسې ښکاري چې تسلیم شولو. له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د روان کال د مې میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه وتلي وای، خو ولسمشر جو بایډن دغه نیټه د 3 اگست میاشتې 1 ته وغځوله. د ملګرو ملتو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رایفل ګروسي و په تهران کې د ایران د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې له رئیس محمد اسلامی سره وګوري. ښاغلی ګروسي داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري له میاشتې راهیسې له اتمي تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي، خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې هیواد شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي تړون بیرته احیا کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لېږدولو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکي هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپل دنده پرېږدي، دغه څرګندونې پرون شنبه د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره په وارسا کې په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن مرکل چې 14 کلونه د جرمني د صدر اعظم میدانده مخته وړي، د رواني سپتمبر میاشتې په 16مه له پارلماني انتخاباتو وروسته خپل دنده پرېږدي. نوموړي په دې وروستیو کې له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې مسکو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالتیک سمندرګي پتل کې د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د جنجالي نل کې د لېږدولو چاري بشپړې کړي. زموږ شخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرار او د خبرونه پرون مازیګر د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و. موضوع د سپتمبر د 11 پیشي او پر افغانستان اغیزې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو د قربانیانو 40 کلن یاد تازه کړ. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې راپورونه لرو، خو د خبرونې لومړی موضوع په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرانس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرانس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرانس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپله هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي، تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل، نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 444 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیسې کنګل کړي استثنایي آزادی کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 83 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تېره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې اوزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي.
السلام علیکم. هیڅ کاروبار نشته ضروره، در په در یو خاورې په سر یو، یا خو بس سبوی ځو او بس خپل دیوالو ته م تکیه ولي، غرمه راځو ډوډۍ نه یي څه شی نه یي، بیا مازدیګر ځو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 13 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
یوش میر افغانانو تندشته پیدا شوی چې له پاکستان سره په روپیو سوداګری راکړه ورکړه به په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستانی روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
افغانۍ زموږ ملي هویت، دا هغه هشتګ چې لتیرو دوه ورځو څخه په خواله رسنیو کې د ډیری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خو اېدا چې موږ له هیڅ ګوڼې هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسي راکړه ورکړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دي وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو، موږ په ډالر او بیا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو، په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه.
موږ غواړو چې زموږ په هیواد کې موږ افغانان یو، دلته افغانستان دی، بعد افغانی پیسې استفاده سي، موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستلو لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، هغه ازادي رادیو ته وویل
به افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
با افغانستان که باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګری په ډالر او یا هم په خپل ملي کرنسي افغانۍ غواړو، باید افغانۍ وکارول شي،
باید پول افغانۍ استفاده شنه.
دغه هشتک له هغه وروسته په خواله رسنیو کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین وویل غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستاني کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ تر څنګ په پاکستاني کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. قاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسۍ وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونشي چې زموږ د هیواد د مادي او معنوي ګټو په زیان وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په هم له ازادي راډیو واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په راب کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو دوو لسیزو ډېره لویه لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوسمهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بېساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکي و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پیلوټه الوتکو، کښتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه همدې قراردادیانو برابرول او همداراز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژۍ پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبي کې متحدو ایالتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسېدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د امریکا متحدو ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالی او پیوستون ته ور وبلل.
په نیویارک کې د سپتمبر د 11مې بریدونو د قربانیانو په یاد مراسمو کې ګډونوالو د سهار په 2:00 او 6:30 دقیقو د یوې شېبې لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا هماغه وخت چې شل کاله مخکې په همدې ورځ الوتک تختونکو لومړنۍ الوتکه د نړیوالې سوداګرۍ له دنګې ودانۍ سره وجنګوله. په دغو مراسمو کې چې 4 ساعته یې دوام وکړل، د امریکا ولسمشر جو بایدن او پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او بیل کلینتن هم ګډون کړی و او د وژل شوو 2600 قربانیانو د کورنیو غړو د خپلو عزیزانو نومونه واخیستل.
Faustino Apostle Jr.
Frank Thomas Aquilino.
پر نیویارک سربیره په دوه نورو ځایونو دفاع وزارت یا پنتاګون او پنسلوانیا کې چې هغه مهال القاعده شبکې په نښه کړي وو هم د دغو تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم ترسره شول. ولسمشر جو بایدن په هغه ویډیویي پیغام کې چې سپینې ماڼۍ د سپتمبر د 11مې په مناسبت خپور کړی وویل چې دغو تروریستي بریدونو په خلکو کې د ملي یووالي او پیوستون یو واقعي حس پیاوړی کړ. بایدن له خلکو وغوښتل چې هغه پیوستون چې د دغو بریدونو په ناولې ورځې ښودلی و ښکاره کړي. هغه زیاته کړه چې یووالی او پیوستون د امریکا د لوی قدرت یو محور دی او باید زیانمن نه شي. د سپتمبر د 11مې د بریدونو سګنی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا څخه باندې یوه اونۍ مخکې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوه او طالبان چې رژیم یې شل کاله مخکې امریکا نسکور کړی و بیا واک ته ورسېدل. امریکا شل کاله مخکې پر افغانستان پوځي حمله د دې لپاره وکړه چې هغه مهال د دغو بریدونو اصلي طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په دې هیواد کې اوسېده. د نیویارک جکپورو چارواکو هغو اندېښنو ته په پام چې وایي بیا د افغانستان خاوره د ترهګرو په ځاله بدله نه شي او امریکا ته ګواښ متوجه نه کړي وویل چې امریکا ته داسې یو ګواښ په اوس وخت کې نه دی متوجه. د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول.
لکه څنګه چې مو واورېدل شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلیو نولسو ترهګرو د امریکا د متحدو ایالتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. دوی په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې پکې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتنو کې پیښې د امریکا د متحدو ایالتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه ترسره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او 46 دقیقو یو سپرلی وړونکې جیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمانڅکي څلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې ښایي دا یوه بده تصادفي پیښه وي، تر هغې چې ولس دقیقې وروسته دویمه الوتکه د جنوبي اسمانڅکي ودانې سره په دوړو کې پټ. یو عیني شاهد وایي، ما هیڅکله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي. په هر یوه کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووژل شول او ډېر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپیژاندې عیني شاهدې وویل،
ما ونه لیدل چې څه پېښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حملې بشپړې شي، بوش ملت ته لنډه وینا
وکړه. ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مزګه د کیناستو بي سابقې حکم ورکړ. خو دوه نور الوتکې لا د مخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وي. یوه له دوی څخه د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل،
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ژغ او بیا لمبې وي. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویار کې زرګونه کسان د ودانیو ښکتنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:09 جنوبي څلی ونړید چې په ټول ښاري ماتې ګوډې او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه 93 الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 10:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم را ونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه اور وژونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکوونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره دغلته ورټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړېدلو اسمانڅوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړېدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاړۍ وحشتناکې دي. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله
د مرو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟ سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډېر دي، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي وپیژندل. یرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله، د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوي بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبرې مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوي او تنظیم شوي وو. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی وو، د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه وپیژند. د اکتوبر په 8 ولسمشر جارج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 12 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو اثر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 12 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون رسته چې د دوی ژوند او د نړۍ ته تاریخ بهیرې بدل کړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونه په دوام کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه لرو. د خبرونه پرون د ماسپخین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او موضوع یې هم د سپتمبر د یولسمې نیټې پیښي او پر افغانستان اخیس. اوس د لنډو خبرونو نوبت توجه مو ورته غواړم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره مرسته وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو مسؤول وایي له کابل له کله چې طالبانو کابل نیولی، متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد مرسته استولې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارتر الوتنه کې د کابل هوایي ډګر د جرمني 15 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. شل کاله پخوا په دې ورځ یعنی د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر پر 11مه څلور الوتکې په امریکا کې وتښتول شوې. په نیویارک او واشنگتن کې د هغو په وسیله حمله وشوې. په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوو مرکزونو سره وجنګولې چې په نتیجه کې نږدې 3000 تنه په دغو اسمانڅوکو ودانیو کې ووژل شول. لومړی الوتکه د امریکا په وخت سهار په 8:00 او 8:40 دقیقې پر شمالي اسمانڅوکي ولګېده. دوهمه په 9:00 او 3 دقیقې پر جنوبي اسمانڅوکي ټکر کړل شو چې په نتیجه کې دا یو 13 منزله ودانۍ ونړېدې. همداراز په 9:00 او 8 دقیقې دریم الوتکه د واشنگتن په لمنه کې پر پینتاګون ولګېده. څلورم الوتکه په 10:00 او 3 دقیقې په پنسلوانیا ایالت کې ولویده. امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې په افغانستان کې اوسېده په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. له حملو څخه یو میاشت وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له دې کبله چې طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو یا له افغانستان څخه د هغه له ایستلو انکار وکړ، په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه. بلاخره امریکا د سپتمبر د 11مې پیښو کلونو وروسته د 2011 میلادي کال په می میاشت کې اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې ومند او وی واشه. د حملو په ټوله نړۍ کې اغیز لرلې، خو تر ټولو ډیر اغیز په افغانستان کې و. پر روانه خبرونه کې د هغو اغیزو په اړه لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې په افغانستان او د افغانانو په ژوند کې رامسته شوې دي. زموږ د دې خبرونې ملبانه دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د غرض د ولسی جرګې پخوانی استازي محترمه شکریا بارکزی او د ولسی جرګې پخوانی استازي محترمه شینکی کډوخیل دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه شکریا بارکزی، ستاسو په نظر امریکا او متحدانو د سپتمبر د 11مې حملو ته په مناسب ډول ځواب ووایو؟
څه فکر کوم یو لسم د سپتمبر هغه تاریخ دی چې په هغه کې دا چې نړۍ چې تجربه واخیسته وانخیسته بېله ده، مګر کوم تغییر چې په افغانستان کې راغی هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. هغه افغانستان چې خپل هویت یې له لاسه ورکړی و، حتی زموږ ملي بیرغ، زموږ پاسپورت، زموږ شتمني، حتی زموږ افغاني پیسې متاسفانه دومره کته لویدلی و چې نور نو بازار کې هیڅ هویت نه پاتې نه و. د دې تر څنګ حتی هغه 00903 چې د افغانستان د اړیکو نیولو کوډ و هغه موږ نه درلوده. یعنی د یو بې هویت، یو خوار، غریب او متاسفانه د یو تور نه افغانستان په تیر دیش کلونو کې اوته چې دا تور تام د افغانستان د داخلي جنگونو په واسطه او د طالبانو د لمړی حاکمیت په خاطر افغانستان باندې راغله. دا چې نړۍ څنګه دی یو لسم سپتمبر ته جواب ورک ورنکړ هغه باندې زه فکر کوم چې اول باید تحقیق وشي چې آیا په اختیار سره اوسامه بن لادن دومره توانایي درلوده چې دا کار ترسره کړي، ځکه چې امریکا کې ځینې خلک وایي چې دا پوره په دې باندې تحقیقات د سره پیل شي، څېړنې وشي او اصلي عاملونه یې پیدا شي. آیا افغانستان په هغه وخت کې چې لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویله چې هیڅ نوه اړیکې دنیا سره نه درلوده، صرف یو څو دانې پی سي او دفترونو په نامه باندې د پاکستاني لینونو له خوا څخه چې راغلي وو په افغانستان کې کار کوه، آیا یو ملک چې دومره انزوا ته تللی وو کوای شي چې هسې مغلقې برنامې طراحي و جوړ کړي؟ دا یو خواته پرېږدي. د دې تر څنګ د افغانستان کې د امریکایانو راتګ هم هغه وخت وشو چې د طالبانو وخت حکومت ونو غوته اوسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا یې په دې باندې سلا شوله چې دوی به راځي او غچ به اخلي. دا چې غچ څنګه چیرته واخیستل سه لس کاله وروسته معلوم شو، مګر د دنیا عکس العمل چې هر څه وه کنه وا کوم د کال لپاره دا یو تراژیدی و.
ډیره زیاته مننه محترم شینکی کډوخیل، ستاسو په نظر باید امریکا په څه ډول د سپتمبر د یو لسمې تروریستي حمله ته ځواب ویلی وای؟
امریکا په تاریخ کې یو بده حادثه شوه و. امریکا قدرت تلوزه او غوښتل چې په اسلام دنیا ته وخی چې د دې امنیت داخلي امنیت ګواښره مخامخ کیږي، دوی تر هر حدا پورې پلی شي. نکرو فرصتنا استفاده وکړه، معلوم ده هغه یو پاکستان ایو به دفاع ملک وو. اما فکر کوم چې څومره چې یو غیر تایید شده معلومات ده دا چې طالبان حاضر او چې اسامه وسپري، اما په دې کې پاکستان ISI یو غلطه مداخله کړو او په دې شاته ویل چې دا بده نه سپاري. په هر صورت او نه سپارل شو دا کس معلوم ده اسامه هم د افغانستان له بیچارهګۍ نه پوره ګټه اخیستله او په وخت کې روان مطلق په افغانستان کې موجود او اته خپل مالی کومکونه د طالبانو حکومت سره هم کوله. امریکا خو معلوم ده باید خپل غچ اخیسته وای، د شبکې تهدید کړی او څنګه د شبې اجانې خبر ته کېدی شي چې لا تر اوسه د دې پېښې عامل یا واقعا هم داس شکل وای یا د واقعا یو طرف شوی یو عمل. هر صورت هغه مال واس نه پورته دی، اما فکر کوم چې په غچ اخیستلو کې باید په دې باندې خبر وکړو چې آیا په همدې شکل باید غچ اخیسته وای او یا دا چې واقعا د دې سړي باره کې باید پوره تحقیق شوی او بالغه غچ له مغه بک نه اخیسته وای چې وروسته دی ساتلی.
بله ډیر زیاته مننه محترم شکرې بارغزه. که څه هم هغه تاسو د مخکنیو خبرو په ارتباط داسې ویل کیږي چې حتمی نه و چې له افغانستان د امریکا ته ټلیفون شوی وي او ورته ویل شوی دی چې په دې شکل برید وکړي، اما هغه خلک چې چا برید وکړ هغه په امریکا کې لکلونه کلونه اوسېدل او تګ راتګ یې درلود او ضروري نه و چې له دې ځای نه دې ورته ویل شوی وي چې په دې شکل حمله وکړي. منتها مشان یې دلته و. که له دې موضوع تیر شو، آیا فکر کوي چې همدا پیشه افغانانو ته فرصت و چې د نړۍ پام ورته واوړي؟
سپڅه دغه پیشه افغانستان خلکو لپاره یو څه فرصت برابر کړ. د بیلګې په ډول نن زه یو ځای نه، تاسو بل ځای نه، شینکی خور بل ځای نه، د افغانستان په سر باندې غږیږو. آیا شل کاله مخکې موږ دغه فرصت درلوده چې د افغانستان پاکله باندې وغږیږو، د افغانستان د خلکو په صفت باندې خپل نظر وایو؟ رسنۍ موجودې وي؟ نه. افغانستان کې د کار کولو زمينه او فرصت برابر وو؟ نه. دغه نن افغانستان چې تاسو وینئ هدي اقل په لوی خارونو کې، د بیلګې په ډول کابل کې هغه وخت ټول نفوس 1.5 میلیون خلکو ته رسیده او نن هغه نفوس 1.5 میلیون دی. څومره مهاجر افغانان بیرته خپل وطن ته راغلل، څومره د کار او فعالیت زمینه برابر شولې، څومره خزي جنکیانې الکان مکتبونو ته لاړ. آیا تاسو فکر نه کوئ دا د
اوبو بند؟ لیکن دلته ځینې خلک بیا بل ډول فکر کوي، وایي دغه هر څه چې ترلاسه شول په ورسره ډیر ویني توی شوې ډیر خلک وو ورشل شول ډیر افغانان وو ورشل شول خصوصا او لبل خو امغه رژیم چې لمنځه یوړل شو بیرته وخت ورسیدو نو په یو حساب باندې هغه څه چې په مخې شل کاله وو هغه حالت اوس بیرته افغانستان ته راغلی دی نو ګټه نه ده کړې.
زه تعجب کوم ځکه چې فکر نه کوم یو لسم سپتمبر نه مخکې هم ډېرې وینې وبهول شي. په تېر دوو کلونو کې که چېرته د ټولو له یاده وتلي زه بیا ور په یاد کړم. تاسو پوهیږئ چې صرف تنها کابل کې 1,00,000 کسان نه اضافه ملکي خلک شهیدان شول په کورنۍ جنګونو کې. زه نه پوهیږم د افغانستان خلک ولې دا تاریخ هیرهی. دا چې بیرته شل کاله وروسته چې شی وشو او بیرته طالبان څنګه راغله هغه بېله موضوع ده. په هغې باندې زه نه غواړم وغږېږم، مګر دا زما هدف دا دی چې دا تیر شل کلونه چې شی وشوله آیا دغه وینې نن نه تویږي؟ پرون نه وه، وړم ورځ نه وه. حداقل زه په خپل عمر کې زما نه پیادېږي چې په افغانستان کې دننه کومه ورځ د جنګ خبره نه یې شوی. نن که چیرته رسنۍ خوله نه لري چې راشي د جنګونو بیان وکړي دا په دې معنا باندې نه ده چې په افغانستان کې وینې نه تویږي. نن که تاسو نه اورئ چې خلک څنګه د کورونا ایسل کیږي او وژل کیږي تاسو په دې معنا باندې نه ده چې وینه نور نه تویږي. که چیرته د طالبانو په وخت کې هم د جګړې خبره میډیا ته نه وتله ځکه چې داخلي میډیا خو فلج و یو شریعت غږ راډیو و چې هغه د طالبانو او نور بین المللي رسنۍ افغانستان کې حضور ډېر کم و، دا په دې معنا باندې نه ده چې د افغانستان کې دننه وینه نه تویده. یا هغې نه مخکې په داخلي جنګونو کې نور څومره وینې توی شي. متاسفانه افغانان د دې وینې تویدو نه ستړی کېږي، نه دومره وینه شته چې بیخي د اوبو په رقم باندې تویږي، نه ملک پرې جوړیږي، نه سیاست پرې جوړیږي، نه اقتصاد پرې جوړیږي. دا که چیرته څوک وایي چې ولا دا تیر شل کلونو کې دومره خلک شهیدان شول، دومره وینې وبهول شي، نو راشي مهرباني وکړي هغې نه مخکې لس کاله مخکې هم محاسبه دې وکړي. هغه وخت سربېره پر دې چې وینې تویدلې ورانه یې هم ورسره وو. دلته د وینې د تویدو مخنیوي لپاره نن طالبان په حکومت کې دي. که چیرته د افغانانو وینو ته او وینې تویدو ته قدر او عزت نه وای ورکړل شوی نن به د افغانستان د دې وضعیت سره شاید نه و. البته د دې تر څنګ د افغانستان هغه کرپټ فاسد سیاسیون هم په دې کې ملامت راځي، په دې کې نړیوال ټولنه هم په هغه خپل دوه مخي سیاست باندې ناکام راځي، په دې کې طالبان هم ناکام راځي. د طالبان په دې باندې خوشاله چې دا د دوی فتحه ده، خو دا هم غلطه خبره ده. ټولو ته معلوم دی د امریکا سره موافقه وه، خلاص. او اوس راغلی دي، اوس دوی نه غواړي چې یو نوی صفحه یو نوی ترکه د افغانستان یا چپرکه د افغانستان خلکو لپاره پرانیزي. فکر نه کوي چې دا خلک د وینې تویدو وینې بهول نه ستړي شوي دي. آسمان هم ځکه د افغانستان جاړي چې بس دی، خدای ته ګوري. دا اختلاف پرې دی، انسانانو په صفت یو بل ومنی. اسلام خو ډېر اوچت دی، اول انسان شه یو بل ومنی. زه فکر کوم تیر شل کلونه که هر څوک وایي چې هیڅ شی ونه شو په افغانستان کې صرف وینې توی شولې، دا یو ستر جفا ده. هم د هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلک درلوده، هم د هغه تغییر چې د همدغو خلکو په ژوند کې راغی، حتی د طالبانو په ژوند کې تغییر راغلی دی. تاسو نننی طالبان وګورئ، شل کاله مخکې طالبان وګورئ. شل کاله مخکې طالب تصویر ورته حرام و، ماته و نن خپله ویډیو کلپ جوړی، خپله ټلویزیون کې راځي غږیږي، خپله عکس اخلي. هیڅ فکر نه کوي چې دا یو تغییر دی. خپله په بهرني ژبو باندې غږیږي، خپله غواړي میډیا له لارې نه خلکو سره مخاطب شي او د خلکو په قوت باندې ادشا خبره غاړه کیږي، یعنی د خلکو حمایت ځانته ترلاسه کړي. تر کله موږ به ماتل چې هر شی بل ځای نه راشي؟ زه متاسف په دې باندې یم چې نن پخوانی افغانستان اقتصاد او نننی افغانستان اقتصاد ډېر توپیر راغلی. موږ څو کاله جګړه وکړله، ماتې مو خوړله، بیرته ودرېدو، بیا مو جګړه وکړله. اوس فکر کوئ چې بیا هغه وخت دی چې موږ کلداري پاکستانی ته رواج ورکړو دننه په افغانستان کې. اوس بیا غواړي
اوس بیرته همدې خواته روان یو، خو عملا لیکن عملا روان یو هغه خواته
کنه. تر کله پورې موږ خپل ضعف نورو ته په غاړه ور واچو؟ پاکستان څوک دی؟ دا ملک چې وای چې موږ نه پیګم، انګلیسان هم مات ک، روسان هم مات ک، امریکایان هم مات ک، لعنت پر دې سي ملت هم شي چې دا ټول مات ک، خدا خپل د لستون مار پاکستاني مات نه ک. مونږ راځو متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې مونږ نه غواړو چې ملامتیا ومنو، نه غواړو چې دومره جرأت ولرو چې ریښتینې واوسو خلکو سره، راځو یو بل کس ملامتو. پاکستان خپل ملي ګټو لپاره په افغانستان کې دی، نه د طالب په خاطر دی، نه د اسلام په خاطر دی. تاسو ورشئ وګورئ څه بې ایمانی او به اسلام نه بغیر او لرې کارونه په پاکستان کې شته چې هغه نه کیږي.
بله ډېر مننه محترمه شنکی کاروخیل. سره لدی چې لکه څنګه چې محترمه بارکزی وایي، تغییر راغلی دی، حتی په طالبانو کې تغییر راغلی دی، خو یو شمېر خلک وایي چې کدا طالبان همغلته پاتې شوي وای په هغه وخت کې د وخت او زمان هم په دوی کې تغییر راوست لکه اوس چې راغلی دی.
طالبانو تک خود افغانستان تا هغه وخت کې د افغانستان په ګټه و، ځکه چې دوی شاید افغانستان هم نور انزوا ته بولای وای افغانستان واقعا ډېر شاته پاتې او ملک وای. نو دا د سپتمبر یولسمه د افغانستان لپاره که ډېرې بدبختیان راوړي، ډېرې خوشبختیان هم راوړي. باید موږ له دوه زاویې نه ورته وګورو، هر یو پدیدې ته هم منفي اړخ او هم مثبت اړخ. مثبت اړخ همدا و چې موږ شکریه جان وویل، نن افغانستان پخوانی افغانستان نه دی، نن د افغان مېرمنه د دنیا په مختلفه په سطح باندې قرار لري، همدارنګه د افغان ځوان مختلف فکر انګیزه لري په ژوند کې. نن د افغانستان په ژوند کې خورا بدلون راغلی ده، چې دا ټول هغه مثبت اړخ باندې باید فکر وکړو. زمونږ خو شکریه جان د یو مملکت سفیر پاتشاه مادم که هغه وخت د طالبان حکومت وای، شاید په کور کې به یو عادي مېرمنه وه، شاید دغه تغییر او تحول چې دنیا کې راغی شي افغانستان بې برخې پاتې شوی وای. نو دغه یو مثبت تاثیرات دی. منفي همدا و چې متاسفانه د موږ هغه تاریخي دښمن ته چې پاکستان د بیا یو بل بهانه یو فرصت لاسته ورغی، بیا یوه هغه انګیزه د جهاد لاسته ورغله چې څنګه دا ملک باید د دایمي شکل باندې بدبخته کې او دغه وژنه او ترور او تهدید او افراطیت اوج ته ورسېدلو. نو زه فکر کوم په هر صورت د خلکو بیداری، د خلکو راویښېدل. نن تاسو وګورئ چې مېرمنې په سړک کې خپل حق غواړي، او په مقابل کې هغه بې تجربې او ځوان چې سلای په اوږه باندې ده، هغه ورته بس نښه نیسي چې ګویه ولما دی په دې باندې تهدید دی، یا د کلاشنکوف په کندارې په سر باندې وهي. نو یا مثلا متاسفانه تر اوسه پورې ځینې تغیرات بد ومنو چې طالبان مشکلات جدي په ښار کې راروان دي. مثلا زیات کسان د موټره ټول کړو به چې دا خو د منګه نفر نه ده، سلای به ټولي به دا منګه نفر نه دی. ځینې سیاسي چې پخوا د حکومت سره کار کړی هغه وړل کېږي، ډبه وړل کېږي، تهدیدېږي، بېرته لویږي، دا زمونږ نفر نه دی. یعنی واټن د اوس یو عجیب غریب بې نظمي و ترس او ویر او حراس په داخل کې روان ده. یعنې د طالبان شتون په افغانستان کې زه فکر کوم چې مثبت بدلون به نه و راغلی، بلکې که راغلی ما ډېر ورو به په دې کومه سطح چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په دې سطح به نه و.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې دوه پخوانی غړي محترمه شکریه بارکزی او محترمه شینکی کډوخیل زموش میلمنی دي. ډاکټر صاحب چې له زابل څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې په دې د سپتمبر د یولسمې په پیښو کې افغانان اصلا دخیل نه وو. دا خو امریکا هم نه دی ویلي چې کوم افغان دی په دې حمله کې لاس درلودلی وي. نو د ده په نظر توجیه نه و چې په افغانستان باندې حمله وکړي. دوی ته څه وایست؟
وایشي خپل نظر ولري. د هغه خلک چې وایي د دوی په ژوند کې هیڅ تغییر را نغی، د افغانستان به هیڅ ځای نه، هیڅ ولایت نه، چې هلته د اقل کلینیک او مکتب نه جوړ شوی. آیا د تعلیم و معرفت سطح چې نن په افغانستان کې ده دغه یو ستر بدلون نه دی؟ آیا دغه خلک چې نن راځي خپل کور کې ناست دی، تلیفون کوي او تاسو سره غږیږي، دغه یو تغییر نه دی؟ د دوی غږ لري، غږ خلک اوري، دا یو ستر تغییر نه دی؟ زه نه پوهېږم چې موږ تغییر څه شی ته وایو. او پاتې شوله دا چې د انحصار موضوع، دوستان حق لري هر یو خپل ځان ته کوای شي خپل نظر ولري، مګر ما لپاره جالب دا ده هغه خلک چې په تیر شل کلونو کې دغه مثبت تغییراتو نه یې ګټه واخیسته هغه هم وایي چې ولا تغییر نه دی راغلی. او هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې تیر شل کلونو کې ته چې هغې نه مخکې هم
په افغانستان کې د حکومت جوړولو د خلکو او د بنسټونو جوړولو برخلاف غویم وای مثبت تغییر او بدلون نه دی په افغانستان کې راغلی. تاسو پوهیږئ چې هغه وخت یو ډالر معادل د څو د سل ډالر نه یو میلیون افغانۍ جوړېدله. تاسو نن لاشئ سل ډالره لزر افغانۍ نه کېږي. آیا دا یو ستر بدلون نه و؟ افغانستان یو مصرفي ملک و، نن هدې اقل تاسو وچه میوه دنیا ته رسیږي. دا چې هغه وخت هم دنیا تغییرات په طالبانو، هغه وخت د اسامه بن لادن خبره نه وه چې طالبان د هغې حاکمیت یې ترلاسه کړ، مګر بین المللي مشروعیت یې ترلاسه نه کړ، ځکه چې موږ داسې یو دنیا کې داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې د هېوادونو او مملکتونو تر مابین باندې باید اقتصادي اړیکې، باید سیاسي اړیکې، باید ډیپلوماتیکې اړیکې اوسي. او که چېرته دې اړیکو ته د پام په سترګه نه کتل کېږي، نو زه فکر کوم چې دا به هم زمونږ ملامت وي، دا به هم زمونږ کوي هغه ډېر د اوږدو نه ډک کتنې چې موږ نه غواړو هر مثبت ته مثبت وویل شي، هر بد ته بد وویل شي. دا چې افغانستان تر ننه پورې د نړۍ د قدرتونو جنگ مرکز او د بازی میدان ګرځېدلې ملامتي په چا ده؟ مونږ ولې دغه اثارت نه ځان نشو خلاصولی؟ هر یقل یو ورې دا هغه ملک و چې سل کاله مخکې دي چې زمونږ ګاونډي هېوادونه اصلا وجود نه درلوده، خپل عزت، خپل غرور، خپل استقلال یې ترلاسه کړ. آیا هغې نه روسه خو مغه خلک یو شی مو وکړ؟ د تعلیم په هکله باندې مو اساسیتونه خپاره کړ، د پرمختګ په هکله باندې زمونږ حساسیت، هر شی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې د نظام سقوط دلایل او عوامل تقریبا په تېر یو نیم قرن کې ټول مشابه وو، او هر یو راځي خپل سیاسي برنامه مختوري بغیر له دې نه چې د افغانستان په خاوره، د افغانستان په خلکو او د افغانستان په شتمنیو باندې اساسي فکر وشي. زه فکر کوم چې په خپل قضاوتونو کې که چېرته د عدالت نه کار نه شو اخیستی، حداقل وسعت نظر نه کار واخلو.
ډیره مننه محترم شینکی کډوخیل. دا چې ځینې اوریدونکي وایي چې د سپتمبر د یولسمې په پیښو کې افغانانو لاس نه درلود، لیکن دا ډول استدلال په ځواب کې بیا ځینې نور وایي چې نو چې لاس یې درلود کې نه درلود، امریکا ویل چې طالبان دی اسامه بن لادن وباسي، یو کس یا څو کس دی وباسي، نو ولې طالبانو اصرار کوو یا نه سپارو؟ د یو کس په خاطر ولې دومره اصرار کوو او خپل حکومت یې پیړنګ کوو؟
ما په شروع کې وویل شاید متوجه شوي نه یاستئ چې ما له یو غیر رسمي معلوماتو په اساس باندې طالبان حتی اصلا شاید حاضر شوی وای چې اسامه اسپارله وای، هم په دې کې د پاکستان استخباراتي کړي ډېر منفي رول ولوبه او په کوشش وکړي چې طالبان په اصلا احساسات چې راوپاروي او دومره دې ته متوجه کړي چې په هېڅ دا کارونه کې او دا سړی به نه سپاري. نو زه فکر کوم چې زیاتر په دې باندې منفي کار وشي، بجای دې چې مثبت کار وشي، او دوی په دې باندې فکر کړی او شاید هېڅ وخت هم طالبان په هغه وخت کې فکر نه کوو چې داسې یو ستونزه سره به دوی مخامخ کېږي، حتی به دوی خپل په سر هغه قدرت یا هغه حاکمیت چې دوی په لاس ورغلی دا به د لاسه ورکړي. یعنی خو په هر صورت طالبان هم ډېر بې تجربه ګروپ و، د حکومتداري هغه نه درلوده، تجربه یې نه درلوده، زیات بینالمللي مسایل او حساسیتونه نه د مسالې نه اسان چې خبر نه په یو پسا یو سناریو ته ورشاو، یو نراتیو چې یو پر رقم اسلام چې پاکستان څه چې موږ یو ځانګړې ملک په جهان کې اوسېږي، په پاکستان کې وا خزه به نظر بوتو په اصلا حاکمه وا او قدرت لاس کې درلودو، خو په افغانستان کې وضعیت ویل چې دومره خرابه ده او شرایط اسلامي برابر نه دي او ماشومه دی ښوونځي ته نه ځي. نو په هغه فقه سطحه زمونږ هغه برداشت او تحلیل د اسلام او د وضعیت نه و. نو شاید طالبان هغه سطح ته نه ورسېدلې چې واقعا دا په دې مسایلو باندې پوه شي او افغانستان یې ژغورلی وای. په دې کې ټوله یو منفي لوبه چې وکړه هغه د پاکستان استخباراتو وکړه، ټوله اړیکې زمونږ هغه طریقه تامینېده، او دنیا فکر کوم چې له پاکستان طریقه په افغانستان دا فشار راوړه چې دا پیام رسانی درسته ونه شوله. نو شاید امریکا لپاره کوم بل انتخاب نه پاتې شوی، او ما وویل چې امریکا ګواښېدلی و، ظاهرا ګواښېدلی و، ډېره بده پېښه شوه واقعا په تاریخ کې، بده پېښه شوه، انسانانو ژوند له لاسه ورکړ. نو هغوی خپل انتقام اخیسته، په هغه شکل یې واخیسته چون طالبانو په دې برخه کې همکاري ونکړه چې اسامه یې د همکاران له افغانستان څخه وباسي.
بله، د طالبانو د تجربه په ارتباط کې یو نظر د دې چینو چې افغانستان بیا هم هغه حالت بیای چې په نیوی ملسیزی کې موقعیت درلود. محترم شکری بارکزی، د بریتانیا د امای فاو یا امای پینزه یا داخلی استخباراتو رئیس ویلی دی چې افغانستان به بیا د القاعده و نورو تروریستانو په مرکز بدل شي، او ځینو امریکایی سناتورانو ویلی دی چې امریکا به بیا مجبور شي چې په افغانستان ته خپل ځواکونه واستوي. د طالبانو وروستي اقدامات څنګه ګڼئ؟ آیا بیرته دغه سی یو وضعیت ته لاره پرانیزي، او کنه فکر کوئ چې دوی له تیرو مسایلو تجربه ترلاسه کړې ده او دوی د پخوا غوندې اقدامات نه کوي؟ البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې دوی حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر کوم که چېرته طالبان ته د دوی دویم فرصت دی چې دوی ته برابرېږي، او دغه فرصت نه دوی باید سمه ګټه واخلي، ځکه چې دوی پوهېږي که چېرته دوی سیاسي بقا لپاره غواړي او په ریښتینې ډول باندې دا څنګه وینې چې په افغانستان کې وبهېدې د هغې لپاره دوی احترام ورته قایل دي، نو دوی ته پکار ده چې هغه عمل کرد یا هغه کړنې چې دوی کوي او هغه دننه په افغانستان کې او افغانستان باندې حساسیتونه راپاري، د هغې په مقابله باندې دوی باید سالم حساسیتونه او بخې سالم حرکتونه وکړي. د بیلګې په ډول باندې فکر وکړئ چې افغانستان بیا یو منځوي هېواد شو، آیا طالبان دې نه به ګټه واخلي؟ نه. آیا افغان خلک به دې نه ګټه واخلي؟ نه. فکر وکړئ چې افغانستان په سیاسي په اقتصادي لحاظ باندې بنبست سره برابر شو، آیا د طالبانو حکومت مشروعیت په افغانستان خلکو لپاره ګټه ورسي؟ نه. طالبان ته به ګټه ورسي؟ نه. آیا فکر نه کوئ دغه خلک بېګناه خلک چې ووژل شه دې نه مخکې او اوس دا کوم ظلم په دې باندې روان دی؟ د طالبانو د حکومت په خاطر د دې ماشونه ورکول کیږي نه، تجارت نشته، متاسفانه هیڅ افغانستان مالی اړیکې نور ځای سره نشي کولای چې لري. آیا دا ستره جفانه ده چې بیرته په افغانستان کې د افغاني په ځای باندې ډالر کلدار پاکستانی راشي؟ نه. فکر کوم طالبانو ته یو فرصت دی، که چېرته دوی دغه فرصت نه د خپل بقا لپاره او د افغانستان د ښېګڼې لپاره کار اخلي، بسم الله، او که چېرته دوی په هغه پخواني فکرونو باندې دي، نو یو شی دوی باید له پامه ونه غورځوي. طالبان شل کاله مخکې یا 50 کاله مخکې د یو داخلي جنګ په واسطه باندې دوی راغله افغانستان، او هغه وخت افغانستان ستړی ستومانه د داخلي او کوټه په کوټه جنګونو نه وه، د تنظیمي جنګونو نه افغانستان خلک ستړي وو، او نن طالبان راغلي دي هغه وخت راغلي چې افغانستان لکه نور هیوادونو پر رقم باندې دنیا سره همغږی وو، یو ځای وو. نو زما په هند ما په فکر دا پکار دی چې طالبان حداقل یو ځل کوم کې کیږي د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره باید خپل فکر روښانه کړي، پراخ کړي. دا کوم نظام چې طالبان غواړي د دنیا په کوم ملک کې شته تاسو راته وخایئ؟ که چیرته خبره د امارات راځي، هغه د امارات متحده عرب هم شته، آیا افغانستان هغه سي افغانستان کېږي؟ طبیعي خبره ده. نه. که چیرته دوی اسلامي نظام شرعي نظام غواړي سعودي پر رقم باندې، آیا دوی هغه کوای شي؟ طبیعي خبره ده. نه. نور پاکستان خو پرې دی، پاکستان کې خو ښځه د چا خبره بېنظیر بوټو او نور ښځې پاکستان کې وي، او تاسو د پاکستان کې خلک وهلته کول نشته. تاسو یو بل اسلامي ملک راته وخی په دې ټوله دنیا کې په ناحق باندې خلک سړکونو باندې وهل شي، په قمچینې وله، په مرمۍ وله، یاره دا وحشت و بربریت نه څه وخت دې خسته کیږي؟ هر شی په ټوپک، یو رسمي جلسې ته ناستي ټوپکان ورسره، یو انټرویو ته ځي ټوپک ورسره. یعنی فکر نه کوئ دا ټوپک که څه چیز بل ډله راشي خلکو ته ورکړي، خو دا کوڅې به د طالبانو د جنازو نه ډکې او خالی که خلک په خالی لاسم واړه یې په طالبانو باندې واسي زوري رسېږي. دا طالب په څومره ډېر دی؟ تر درې نیم لکه خو به ډېر نه یې، هم دوی هم د دې پلویان هم د دې طرفداران هم دا خلک چې د چا خبره د وخت په تېرېدو سره خپل رنګ بدلوي. 1% د افغانستان خلک کېږي، 99% د دې پر خلاف دی. فکر کوم چې لک چې
سیاست نه کار واخلي، لګ منطق نه کار واخلي، لګ اسلامي اصول نه کار واخلي. په شان ان خلق واړي او دا فرصت دې په لاس راغلي چې دې دوی غواړي خو نه کار واخلي، دا ښه کړواړي چې بد ور نه کار واخلي. متاسفانه بدی انداره بيته دا هر قیمت دې نه ورکی، د افغانستان خلک ورکی، دا موږ بیچاره خلک بيته دا قیمتونه ورکو. د هر هغه غلط سیاسي دریزونو سره دا د افغانستان خلک دی چې جوړل کیږي، دا د افغانستان خاور ده، دا د افغانستان منابع دي چې لوټ کیږي، دا د افغانستان ولست دی چې بربادیږي، دا د افغانستان هویت پښتني لاندې دي. او متاسفانه دا غو کله دین چې 1 بلیون مسلمان په دنیا کې شته او دی راځي استازي توکي، موږ خپل دین سره پاسر کې جفا کوو، بل هیڅ اثر نه کوو.